اوردونکو ستړي مشي دا مشال دیودا اله لرم چې ورځ به مو خپل کړی وي د سهار 9 بجې دی د خالی ورځ او د 2018 کال د اپریل د میاشتې دیرشمه نیټه ده زه اسرائیل مومند او عبدالحی کاکړ د نن ورځې د نڅاته خپرونو پیل په سلام پښتون پاکو چې پکې خبرونه رپورټونه او سندرې هم لرو خو لومړی ورځو عبدالحی کاکړ ته چې تاسو ته سره تازه خبرونه وړاندې کړي
سلامونه او سهار په خیر د خیبر پښتونخوا حکومت وایي مرکزی حکومت کې 2 ارب روپۍ پورول دي او کدا پیسې ورنکړي سي نو شاید د راتلونکي مالي کال کلنۍ بجټ کې له خسارې سره مخامخ شي د امریکا فوج په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر غوښتنې د حملې په اړه د خپلو چلونو تایید کړی دی ایران د کورنی چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی وایي د پارلماني انتخاباتو د دوم دور نتیجې به سبا یعنې د یکشنبې په ورځ اعلان شي او سم د خبرونو تفصيل د خیبر پښتونخوا حکومت وایي مرکزی حکومت 2 ارب روپۍ پورول دي او کدا پیسې ورنکړي سي نو شاید د راتلونکي مالي کال کرنۍ بجټ له خسارې سره مخامخ شي د دې صوبې د خزانه وزیر مظفر سید د جمعې پورز نه وخت مشال لیدو تول چې مرکزی حکومت د صوبو پمنسکي د پیسو د ویشل په برخه کې د خیبر پښتونخوا ته لا هم 3 ارب روپۍ نه دی ورکړي
مرکز چې زموږ سره د ډیویزیبل پول نه 281 ارب روپۍ دا سالانه د هغې زموږ سره کمیټمنټ دی او په هغې کې هغې موږ ته 198 ارب روپۍ را کړي ټیرر کې تقریبا 2 ارب 1 کروڑ روپۍ زمونږ هغوی ته اوس پاتې کې زمونږ د مرکز اگینسټ 72 ارب روپۍ شاټ پاتې
خو له کوهستانه د مسلمان ګلون د صوبای اسمبلی غړی عبدالستار خان بیا وایي چې مرکزی حکومت صوبې ته پیسې ورکړي خو د خیبر پښتونخوا حکومت د خپلو نااهلیو له وجې له تیرې 3 کلونو راهیسې ترکیاتي بجټ ضایع کوي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي چې د سردار سورن سنگ د وژنې په تور کې د نیول سوي بلدیو کومار د صوبای اسمبلی د غړي جوړېدو د مخنیوي لپاره به عدالت ته ځي سردار سورن سنگ وسلوالو تیرونی په بونیر کې وژلې و چې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه خو وروسته د ملاکنډ ډیویژن د پولیسو مشر آزاد خان په پېښور کې ځینې کسان میډیا ته وړاندې کړل او دعوای وکړه چې دوی ته د سردار سورن سنگ د وژلو لپاره بلدیو کومار 100,000 روپۍ ورکړې وې د قانون له مخې به اوس بلدیو کومار د اقلیتونو پر چوکۍ د صوبای اسمبلی غړی جوړې شي ځکه چې په تیرو انتخاباتو کې د سورن سنگ وروسته د زیاتې رایې ترلاسه کړې وي خو د جمعې پر ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د صوبای اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویل چې دوی د بلدیو کومار د غړی جوړېدو د مخنیوي لپاره به عدالت ته ځي پرویز خټک داوا وکړه چې بلدیو کومار د سورن سنگ په قتل کې لاس درلودل منلې دي او ویل چې دا به ډېره حیرانوونکې خبره وي چې یو مجرم په اسمبلی کې کښېني سردار سورن سنگ او بلدیو کومار دواړه له تېرې کې انصاف سره تعلق لري د امریکا فوج په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د حمله پاړه د خپل چیرونو پایلې اعلان کړي د فوج د مرکزی کمانډي مشر جنرال جوزف فیټل وویل چې د دوی چیرونې څرګند کړي چې دا انساني تیروتنه و او جنگي جنایت نسی ګڼل کېدلای د وایي بشپړه سوې پلټنې ښایي هغه کسان چې په برید کې ښکېلو په دې نه و خبر چې دوی پر هسپتال برید کوي د دوی هدف د بېپولو ډاکټرانو له هسپتاله 400 متره لیرې د یاغیانو ځای و د پیښې په تړاو 14 عسکرو ته تنبیه لیکونه ورکړل سوي دي د افغانستان حکومت د څېړنو د بشپړېدو هرکلی وکړ د سپین ماڼۍ ویان جان جوش ارنست د جمعې پر ورځ وویل چې رپورټ ولسمشر باراک اوباما هم کتلی دی په کندو ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون تیر کال د اکتوبر په 3مه د امریکا ځواکونو په حمله کې لږ تر لږه 240 کسان ووژل سو جنرال ویټل وویل چې د وژل سوو کسانو له کورنۍ سره به 6,000 او له زخمیانو سره به او بخښي د وژل سوو کسانو له کورنۍ سره به 6,000 او له زخمیانو سره به 3,000 ډالر مرسته وکړي د امریکا حکومت په دې روغتون د بیا رغولو لپاره 550,000 ډالر لګوي هلته بیا د کندوز امنی کمانډر وای د عمری په نوم د وسلوال طالبانو عملیات ناکامه سوی او د دې ولایت ټولې ولسوالۍ د حکومتي ځواکونو په لاس کې دي. جنرال قسیم جنگل باغ وویل د کندوز په چهارده او امام صاحب ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي او په لنډ وخت کې به له وسلوالو په مکمله توګه پاک شي. ښاغلی جنگل باغ د جمعې په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې په چهارده کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوال طالبانو څو مهم قمندانان وژل سوي او دولس یې نیول سوي دي. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو اته مشکوکه کسان د یوې استرالوي ښځې د تښتولو په تور نیولې دي. کاترین جان ویلسن په جلال آباد کې د زردوزی په نوم ټولنه درلوده چې له ښځو سره مرسته کوي. د ننګرهار والی ویاند عطاالله خوګیاڼي د جمعې پر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د کاترین جان ویلسن د تښتولو پېښه مخکې پلان شوې وه. عطاالله خوګیاڼي وویل ابتدایي څېړنې څرګندوي چې په پېښه کې د دې سازمان ځینې کارکوونکي لاس لري، خو دوی هڅه کوي چې پوره معلومات ترلاسه کړي او دا ښځه وموندي. کاترین ویلسن د چهارشنبې په ورځ ناڅرګنده وسلوال کسانو د خپل کار له ځایه تښتولې وه. د ایران د کورنۍ چار وزیر عبدالرزا رحمانی فضلی وایي د پارلماني انتخاباتو د دوم دور نتیجې به سبا یعنی د یک شمې په ورځ اعلان سي. په ایران کې د جمعې په ورځ د پارلماني انتخاباتو دوم دور ترسره سو. ښاغلی فضلی څرګنده کړه چې د پرونۍ رایګیري په پایله کې به د پارلمان اتش پېته چوکۍ ته چې په اول دور کې خالي پاتې وي استازي وټاکل سي. د ایران پارلمان 290 چوکۍ لري. د بلوچستان په پښتنه سیمه لورلای کې نن د ټول پاکستان په کچه د فوټبال ټورنمنت پیل شي. د یا ټورنمنت جوړونکي ظفر حبیب کودیزی وایي له شاوخوا 24 کالو راهیسي په لورلای کې داسې ټورنمنت نه دی ترسره سوی. دی وایي د دې ټورنمنت هدف د ځوانانو له نشو او نورو ناوړه کارونو د راګرځولو هڅه ده. ظفر حبیب کودیزی غوښتنه وکړه چې باید د بلوچستان حکومت دوی ته د فوټبال رسمي سټېډیم ور جوړ کړي. خبرونه پای ته ورسېدل.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
سلام پختونخوا خبرونه ته غوږ استه عبدالحی کاکړ درته خبرونه وړاندې کړل. په دې غړي کې ځینې مهم رپورټونه صدا سي دي. د خبر پښتونخوا حکومت تور لګوي چې مرکز د دوی صوبې ته د ترګرې پر ضد جنگ لړ کې خپلې پیسې او ځینې نور مالی فنډونه نه دي ورکړي. خو مسلم لیگ نواز ډله دغه تورونه ردوي او وایي د صوبې حکومت د کمزورۍ له وجې د تیرو دریو کالو صوبې بجټ هم ضایع شوی.
ڈیڑھ سال کا ڈیولپمنٹ پلان ٹوٹل تمام سیکٹر میں ہمارے صوبے کا کوئی قصور نہیں ہے.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د قبایلي سیمو د راتلونکي عیني حیثیت او کډوالو واپسي به ډیر زر وکړي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د خپل مشیر سورن سنگ په وجنه تورن بلدیو کمار به په صوبایي اسمبلی کې پرې نږدي. د امریکا فوج د افغانستان په کندوز کې د بے سرحد ډاکټرانو په اسپیټال د حمله په اړه د خپلو څېړنو نتیجې اعلان کړې. په اسلام آباد کې د پاکستان د قبایلي استادانو احتجاجي درنه دوام لري.
قذر کی حکومت په دامن اعمال و نکو میرو خپل ایجنسی خپل ایف آر ونډې علاقې ته اطلاع کی چې د میر مشومان هروډینه تروزی اروډینه هباند کو.
په خبر ایجنسی کې د امن په نامه فوټبال ټورنمنت پای ته رسیدلی. لوبغاړي ډیر خوشاله دي خو د میدانونو غوښتنه کوي.
او موږ ډیر خوشحاله یو زموږ د ټورنمنټ کې فائنل ته رسیدلی یو او ډیر خوند تر خلک اخلي. ډیر غټه من راغلی دی گیم سره. بس موږ خو اراده خې لوی وی خو یو څو خبرو او څو شیونو لازم موږ کمایشت دی ګروند کمای دی موږ سره.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو لمشال رادیو سره اوسې او زه خبرونه لومړی رپورت اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د خبر پښتونخوا حکومت تور لګوي چې مرکز د دوی صوبې ته د مالی فندونو په مت کې خپل حق نه دی ورکړي او د صوبې چارواکو په خبره د دوی یوازې 2.14 کروڑ روپۍ د ترګریز جنگ لړ کې مرکز ته پاتې دي. د خبر پښتونخوا د خزانه وزیر وایي مرکزی حکومت ورته د بجلی بقایاجاتو په مت کې د کال پر سر د 13 اربع روپو ورکولو کړي ژمنه هم نه ده پوره کړي. دوی وایي د نوي مالي کال 2018-19 بجټ لپاره تیاری روانې دي، خو مرکز ورسره د لړکې هیڅ مرستې نه دي کړي، چې له وجې د دوی په خبره پرمختیایي پروژې اغېزمن کیږي. خو د مسلم لیگ نواز علي د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی بیا وایي چې د یو خاص فارمولې لاندې هر کال مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا حکومت ته خپل حقونه ورکوي. خو د په خبره د صوبایي حکومت د کمزورۍ له وجې د تیرو دریو کالو صوبایي بجټ هم ضایع شوی. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې ورو.
مظفر سید چې د خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر دی، مشال لیډو ته ویل چې در روان مالی کال 2018-19 بجټ تیاریان روان دي، خو د مرکز لخوا دوی سره د لړکې هیڅ مالی مرستې نه دي شوي، او په خصوصي توګه کم چې د دې صوبې خپل حق دی او مرکزی حکومت سره په خپل منلي هم دي، هغه کې هم خاص پیسې صوبایي حکومت ته نه دي ورکړي. مظفر سید زیاته کړه چې د بجلی، د اوبو، د ترهګرۍ په ضد جنگ او دغه شان د ډیویزیبل پول نه چې د خیبر پختونخوا کومه برخه جوړیږي، هغه کې اوس هم خوشا 2 ارب روپۍ مرکز ته زموږ پور دی او نه دی راکړی.
مرکز چې زمون سره د ډیویزیبل پول نه 281 ارب روپۍ د سالانه د هغې زمون سره کمیټمنټ دی، او په هغې کې هغې موږ ته 198 ارب روپۍ راکړي. کار او ټیلر کې تقریبا 2 ارب 61 کروڑ روپۍ زمونږ هغوی ته اوس پاتې. زه چې دا ټوټل تاسو ته ووایم چې په دې وخت کې زمونږ د مرکز اگینسټ 72 ارب روپۍ شارټ فال.
نوموړي زیاته کړه کچره د مرکز لخوا صوبایي حکومت ته خپل دغه حق ملو نه شو، نو ویره څرګنده کړه چې راتلونکي بجټ د خساري وي او نه به پرمختیایي کارونه سرته ورسي.
مرکز پیسے ورنہ کی نو بجٹ با ظاہر خبر ہے کہ خسارہ کی میرے زمنگا سمر جو پروجیکٹس تھی سمر منصوبی چی دی نو آگے چھ مرکز فنڈنگ پکارو ابھی وہ نکو ناغم آگا شانتا پنیمگڑ کے پتی دی.
بلخو د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د کوهستان نه د صوبایي سملی غړي عبدالستار خان مشال لیډو ته ویل چې د مرکز لخوا یو خاص فارمولې لاندې هر کال خپله برخه پښتونخوا ته ملاویږي، خو له صوبایي حکومت په هغې لګولو کې ناکامه شوې دي. د تیرو دریو کالو راسې زمونږ پرمختیایي بجټ مکمل ضایع شوی دی، تر دې چې د هغې ټنډرې هم نه دي شوي. هر کال زمونږ بجټ ضایع کیږي، د دې ذمهوار به څوک وي؟ 2013-14-15 او روان کال کې هم یو غټه منصوبه هم په خیبر پښتونخوا کې نه ده شوې. نو دا خبره رښتیا نه ده چې ګنې مرکز نه فنډ نه ملاویږي. د یو فارمولې لاندې پښتونخوا ته خپل حق ملاویږي. بجټ کې هم هر کال د دې صوبې خپله برخه ده، هغه ملاویږي، خو که صوبایي حکومت نشي خرچ کولی نو دا زمونږ خپله نالایقي ده. دې کې د مرکز قصور نشته دی. د پام وړ ده چې د خیبر پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر زیاته کړه چې مرکز دوی سره د روان کال په فروری کې د بجلی په مت کې د 1 ارب روپو بقایجاتو ورکولو لوس کړو، خو له هغه هم لا تر اوسه دوی ته نه دي ورکړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاکم 11 بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 2 بجو
د مشال په نوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروي
په 3:30 بجو
جمهوریت
په پاوکم 4 بجو
تړون
په پاوکم 5 بجو.
مشال لاړو ته غوګرسته د غاز موږ د نن ورځې اونیزي خبرونه دي. زو اسلام آباد ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د قبایلي سیمو دراتلون کې ايني حیثیت او کډوالو واپسی به ډیر زر وکړي. وزیر اعظم هوس لخوا پرون مشال ته په لګل شوی پیغام کې راغلی چې وزیر اعظم دغه خبرې پرون د خبر پښتونخوا له گورنر افتخار جګړه سره په ملاقات کې کړي. تفصیل له خپل خبريال اخلو رابع اکرم خان چې دا مهال مقصد ټلیفون په کرخه ده. رابع، څه معلومات لري؟
اسرار د خیبر پښتونخوا گورنر 13 ورځې وزیر اعظم نواز شریف او صدر ممنون حسین سره بیل بیل ملاقاتونه کړي وو، او د قبایلي سیمو په امورو امنیت د کډوال واپسې په اړه خبرې اترې شوې. اسرار وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات کې وزیر اعظم په دغه ملاقات کې چې دی د فاټا د خیبر پښتونخوا گورنر د قبایلي سیمو د مسلو په اړه خبرې اترې کړې وې، او په دې ملاقات کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د فاټا د مستقبل فیصله به د فاټا د اولس د خواهشاتو مطابق کیږي. وزیر اعظم دا هم ویلي وو چې د قبایلو د خپلو کورونو او د علاقو نه هجرت او د هغې چې کومې قربانیانې ورکړي دي نو هغه به نه ضایع کیږي، او دا یې هم ویلي وو چې دا د هغه وژن دی چې د فاټا اولس به د مرګ د نورو برخو د اولس غوندې هغوی ته چې دی معیاری ژوند ورکوي. بلخوا صدر ممنون حسین سر د خیبر پختونخوا گورنر هم ملاقات کړی وو او د فاټا چې کومې مسلې دي یا کومې نور معاملې دي پاغي وسره خبرې اترې کړې وي. او صدر ممنون حسین وینا و چې اپریشن سروے اس کامیاب سره جاری دی او د تر اخرنی وسلوال خاتمه پورې به دا جاری وي. صدر دا هم ویلی وو چې حکومت روان ترقیاتی کارونه مکملېدو پورې قبایلي سیمې د ملک نورو برخو په شان د کولو عزم لري. صدر دا هم ویلي وو چې بنیادي ډانچه به بیا جوړول کېږي او د علاقې د ولس په معمول ژوند په معمول راوستو لپاره به اقتصادي مراعات هم ورکړی کېږي.
ډېره زیاته مننه اکرم خان و د مشال ریډیو خبریاله له اسلام آباد تاسو ته معلومات درکول چې د خیبر پختونخوا گورنر د پاکستان له وزیر اعظم او همداراز له صدر سره لیده کاته کړی دي او همداراز ز تاسو ته ما چې د قبایلی سیمو د اني حیثیت ټاکلو لپاره د پاکستان وزیر اعظم یو کمیټي هم ټاکلې ده چې د زیاتره قبایلی سیمو دورې هم کړی او له هغوی پوښتنه کوي چې آیا دوی په خیبر پختونخوا کې شاملېدل غواړي او کنا نور څه اني حیثیت ټاکل غواړي د قبایلی سیمو.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږ استیزو په خبر ته د خبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک وای د خپل مشیر په وجنا تورن بلدیو کومار به په صوبای سملې کې فری نګدی. د الیکشن کمیشن د ریکارډ لمخې د پاکستان تحریک انصاف په اقلیتی غړې بلدیو کومار په سورنګ سنگ پسې په دویم نمبر دی او د انتخاباتي کمیشن د قانون لمخې بلدیو کومار به د صوبای سملې غړې جوړیږي. خو تیر مازیګر د خبر پختونخوا اسمبلی په غونډه کې وزیر الله ویل دوی به هڅه کوي چې بلدیو کومار د صوبای سملی غړې جوړ نشي. ته د په خبره هغه ځکه چې بلدیو کومار د سورن سنگ د وجنې په پیښه کې تورن دی او د پولیسو په حراست کې یې خپل جرم هم منلې دی. په خبر پختونخوا کې د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی مشیر سورن سنگ څو ورځې مخکې وسلوالو وجلو چې ذمواري د تحریک طالبان پاکستان ویان خراساني ومنله. نور تفصیل غلام غوس را کوي.
د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل دغه لړکی به دوی عدالت ته ځي او د دې خبرې مخه به نیسي چې بلدیو کومار د صوبایي اسمبلی غړی منتخب نشي. داسې یو مجرم چې هغه د اسمبلی یو غړی وژلی وي او هغه دې په اسمبلی کې کینی نو دا به زموږ ټولو لپاره یو حیرانوونکی خبره وي. تر څو چې په عدالت کې د هغه کیس انجام ته نه وي رسیدلی نو په یو صورت کې به تحریک انصاف هغه خپل غړی نه مني. د ګل په ورځ به موږ دې لړکی عدالت ته ځو چې الیکشن کمیشن د هغه د غړیتوب نوټیفیکیشن جاری نه کړي. هغه خپل جرم منلی هم دی نو یو سړی چې خپل جرم تسلیموي نو موږ له د هغه په ضد ودرېدل پکار دي. د یادونې وړ ده چې د وزیر اعلی پرویز خټک د سلاحکار سورن سنگ د وجنې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلی وه خو د ملاکنډ ډیویژن د پولیسو مشر آزاد خان د سورن سنگ د وجنې درې ورځې وروستو په پېښور کې د هغه په وجنې کې نیول شوي ځینې ککړ کسان رسنیو ته ښودلي وو او نوموړي ویلي وو چې دغه کسانو ته بلدیو کومار لس لکه روپۍ ورکړې وې چې سورن سنگ ووژني او پخپله د صوبایي اسمبلی غړی جوړ شي. د اسمبلی په غونډه کې تیر مازیګر حکومتي وزیر شاپرمان وویل بلدیو کومار د تحریک انصاف لخوا د الیکشن کمیشن په ریکارډ کې په سورن سنگ پسې په دویم نمبر دی. خو د پاکستان د مسلم لیگ نون پارلیماني مشر سردار اورنګزیب نالوټا وویل په کار د الیکشن کمیشن اوس په خپل دغه قانون کې بدلون وکړي. الیکشن کمیشن ته زموږ د تجویز لیږدول پکار دی. کچیری دې تګلاره کې بدلون ونه شو نو په دا ډول به خو ډېر د بلدیاتو د صوبایي اسمبلی او قومي اسمبلی ممبران د ممبر جوړېدلو لپاره یو بل ووجني. د اسمبلی په غونډه کې د اعلی وزیر سلاحکار سورن سنگ ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې شوې او وزیر اعلی پرویز خټک وویل صوبایي حکومت به د سورن سنگ د دو ماشومانو او د هغه د کورنۍ د نورو خلکو پالنه کوي او هغوی ته به د اوسېدلو لپاره صوبایي حکومت کور هم ورکوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تا تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا اغوگستی د امریکا پاوز د افغانستان په کندوز کې د بے سرحد ډاکټرانو په اسپیټال د حمله په اړه د خپل څېړنو نتیجې اعلان کړي. د پاوز د مرکزی کومندای د پاوز د مرکزی کومندای مشر جنرال جوزف ویټل ویل چې دوی څېړنو څرګنده کړه چې دا انساني تیروتنه او جنگي جرم نشي ګڼل کېدی. د پیښې په تړاو شپاړس عسکرو ته تنبیه لیکونه ورکړل شوي دي. جنرال ویټل ویل چې د وژل شوو کسانو له کورنیو سره به $6,000 او له زخمیانو سره به $3,000 مرسته وکړي او د امریکا حکومت به د دې روغتون د بیا رغولو لپاره $5.5 میلیون ولګوي. د افغانستان حکومت د یادو څېړنو د بشپړېدو حرکت کړې. په کندوز ښار کې د بے سرحد ډاکټرانو په روغتون تیر کال د اکتوبر په 3مه د امریکایي ځواکونو په حمله کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې وه. نور تفصیل د فرشتې جلازې په دې رپورټ کې اورو.
د متحدو ایالاتو پوځ په کندوز کې د بے سرحد ډاکټرانو د نړیوالې ادارې پر روغتون د حملې په اړه د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړې. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندې مشر جنرال جوزف ووتل په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې په کندوز کې د بے سرحد ډاکټرانو پر ملکی روغتون بمباري یوه انساني تیروتنه وه. دوی په څېړنو کې داسې خلاصه شوي چې هغه کسان چې په پیښه کې لاس درلود نه و خبر چې روغتون یې ویشتی دی. د هغوی هدف د بے سرحد ډاکټرانو د دې روغتون په 400 متره کې د وسلوالو یو مرکز و. امریکایي ځواکونو تیر کال د اکتوبر په 3مه په کندوز کې د بے سرحد ډاکټرانو پر ملکی روغتون بمباري وکړه چې لږ تر لږه 240 تنه پکې ووژل شول. په دې کسانو کې 14 ناروغان او نور د روغتون کارکوونکي وو. د بے سرحد ډاکټرانو نړیوالې خیریه موسسې تر پیښې وروسته د خپلواکو څېړنو غږ وکړ او پر امریکایي ځواکونو یې د جنګي جنایت تور پورې کړ. خو جنرال جوزف ویتل وویل چې دا پیښه قصدي نه وه، نو جنګي جنایت نشي ګڼل کېدای.
The investigation ultimately concluded that this tragic incident
موږ چرنی دی پایلی تر رسیدلی چې د خوشنون کې پیشي عامل انساني تیروتنه او تخنیکی ستونزې وي. یو شمیر پوځیانو د جګړې او پوستوال نشته کې د ګډون پر اصول برابر عمل نه دی کړی. خدای جنگي جنایت نشي ګڼل کېدای. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندې مشر سرګنده کړ چې په دې پیشه کې 1400 عسکرو ته تنبیه لیکونه ورکړي او 300 تنه له قومندې ایستلي دي. د امریکا پوځ ویلي چې په کندوز کې د بے سرحد ډاکټرانو پر روغتون په حمله کې به د هر وژل شوي وګړي کورنۍ ته 6,000 او د هر زخمي کورنۍ ته $3,000 تاوان ورکړي. د افغانستان حکومت د امریکا د پوځ د څېړنو د بشپړېدو او په پیښه کې له ښکېلو عسکرو سره د حساب کتاب هرکلی کړی دی. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل
دا واقعاً یو لوی تیروتنه وه. دا چې امریکا خپله تیروتنه ومنله او هغه کسانو ته چې په دغه پیښه کې ناغېړي کړې وه او ښکېل وو هغو ته انتباهي جزا ورکړې ده. د افغانستان حکومت د دې استقبال کوي او په راتلونکي کې د داسې پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي.
د امریکا پوځ وایي چې په کندوز ښار کې د بے سرحد ډاکټرانو د روغتون د بیا رغولو لپاره به $5.5 میلیون مصرف کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي چې د څېړنو پایلې ولسمشر باراک اوباما ته هم د کتنې لپاره استول شوي دي. د بے سرحد ډاکټرانو خیریه ادارې تر اوسه په کندوز کې پر خپل روغتون د حملې په اړه د امریکا د پوځ د څېړنو په وړاندې غبرګون نه دی څرګند کړی. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکولسن په وروستیو کې د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د لیدو لپاره دې ولایت ته تللی وو او له کندوزیانو یې له دې عمله معذرت هم وغوښت.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. د مشال رادیو خبرونه ته غوږ استئ. د پاکستان د ټولو قبایلي او نیم قبایلي سیمو استادان اوس هم په اسلام آباد کې په احتجاج دي او له وفاقي حکومت ته غوښتنه کوي چې دوی ته دي ترقی ورکړل شي کوم چې دوی په خبره د دوی قانوني او آئینی حق دی. د دوی په وینا چې تر هغو به احتجاجي جرنا جاری ساتي تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوي. دغه درنې ته په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر هم ورغلی و دا رپورټ چې را لېږلی.
اسلام آباد پریس کلب مخی تا نن پلسم ورز هم د قبیلی سیمونه راغلی استادان په احتجاجی تر ندی او وای چې للس ورز ور حسی ورتا د فاټا د پارلیمان غړی او سیاستوال راضی خو مسلې ورتا حل نکړه تدوی په وینا چې دوی حکمران او سیاستوال بیا بیا دوک غوی خو دوی با تر هغه په اسلام آباد کې ناس وی تر سوچ یې مسلې هواری نوی لمشلډیو سره خبرو کې دال فاټا ټیچرز ایسوسی ایشن مشر خان مالک مسعود پدیړه زیاته کړه
دا وین چې دا د ماده پر قانوني هیڅ چه ایک سات 2012 نادا زما ڈیفرنٹ ٹیچر سکیل غیب مطابق اپی کے کریٹیریا مطابق سکیلونا اپ گریڈ شی کا دے گورنمنٹ سرا بجٹ نے وی گورنمنٹ سرا کمائی نو دا زمونگا پاکستان دے نو زدا ویا چ خیر دا مت دا فی الحال 2 ارب رو کو 1 ارب دارو کو بنیادی خبر ادا کا دے ایک سات 2012 نا زما سکیل اپ گریڈیشن ون شی نو دے کی پی کے سرا زما سینیئرٹی جختا دا پدے واجا بنا زما دا فاٹا ٹیچران با دیر زیات سینیئرٹی با خراب شی ولے چ پدے سینیئرٹی شی زدے 16 ادریم التا 20 پرے
حمداشن یو بل استاد محمد سعید وزیر ویل چی د اسلام آباد پګډون پټول قبیلی سیمو کې هم استادانو احتجاج پیل کړي او کوچری دوی سره حکومت مرسته ونکړه دوی به د سکولونو ماشومان هم د احتجاج لپاره اسلام آباد ته راولي نو موري زیاته کړه
کازر کی حکومت په دامنه اعمال ونکو میجو خپل ایجنسی خپل ایف آر غونډه علاقې ته اطلاع کی چې د میج ماشومان هروډینا تروزی اروډینا هباند کو چې سرچو پر د میج دغه مسله حل شوی نه وی کیدای شي چې په ایجنسی خو تپریج دا اغه حلقان کیدای شي چې د اسلام آباد روح هغه او مزید دغه نه علاوه د کی پی کی صدر دا اغه مشتا دا کیندهانی رو کړی دو چې کچیر د توسه مسله زر کی حل نشولا د 1 مئی 2016 نه زو کی پی کی سکولینا هه د تاسو سره بند کاو د اغه هم سره دا وادا کړی دو
کله چې مشال ریډیو د قبایلی سیمه خیبر جنسی نه سېنټر تاج محمد افریدی نه د دې استادانو په مسله و پختل نو هغه وی چې د نن د جمعې پورس د فران د وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ سره دغه درنی ته ورغلی وو او هیله ده چې ډیر زر به دا مسله هوار شي
کوشش کې لګیاوی دوباره هغو یو تجویز دار کړو چې مونږ یو کم د ټولو ایجنسو صدران یو مونږ ویسا شو د حکومت ملمانه دي کې مونږ وکیل دنو د نه بدې نه ختم کو لاړ به شو ماشومانو ته سکول تعلیمونه ورکړو دا 10 دن 15 دن به مونږ حکومت ته رجسټر موجود وي رجسټر شو مطابق ما ته به دا پته وي چې د خلک ناشتي دا هغه د نوټیفیکیشن نه بغیر خلق چران سکولونو ته به پرزیس شکل کې سکولونو ته به ځي خو خدا به حکومت ته احساس وي چې دا مونږ کومه پر مطالبه حل نه ده مونږ بدل ته ناست مونږ اوس هم په سفران منسټر کې ناست یم چې هغه کې مونږ دا کوشش روان کړی چې حکومت هم دا حکومت به دا خبره ته مني
د ذکر د روانې میاشتې په 6 نیټه د فټا په سلګونو استادان د خپلې ترقۍ لپاره اسلام آباد ته راغلي دي او له دې وړاندې هم تیر کال په دسمبر میاشت کې دوی درنا ورکړې وه چې وروسته بیا د حکومتي وزیرانو په لوزونو باندې ختم کړې شو. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږ سي راځي چې د مینا ګل په غږ کې د خوندور غزل وورو.
Yeah.
د میناګل پخ کې مو غزل اوریدو وخت خیدون کې دی نه نیم بجې عبدالحی کاکړ هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له هغوی د خبرونو لنډی جوړو.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي مرکزی حکومت دو اوی عرب روپۍ پر وړې دي او که دا پیسې ورنکړی سي نو شاید راتلونکي مالي کال بلن کلنی بجټ د خسارې سره مخامخ سي. دا خبره د صوبې خزانې وزیر مظفر سید پر مشرفه لیدو وکړه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي چې د سردار سورن سنگ د وژنې په تور کې د نیول شوي بلدی کمار د صوبې اسمبلی د غړي جوړېدو د مخکې لپاره به عدالت ته ځي. سردار سورن سنگ وسوالو تیرونی په بنیر کې وژلی و. د امریکا فوج په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې په اړه د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړې. د فوج د مرکزي قمندې مشر جنرال جوزف فیټر وویل چې د دې څېړنو څرګنده کړې چې دا انساني تېروتنه وه او جنګي جنایت نه شي ګڼل کېدلای. په دې برید کې 240 کسان وژل شوي وو. د کندوز امنی قمندان وایي د عمري په نوم د وسوالو طالبانو عملیات ناکامه شوي او د دې ولایت ټولو ولسوالۍ د حکومت ځواکونو په لاس کې دي. جنرال قسیم جنګلباغ وویل د کندوز په چهاردره او امام صاحب ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي او په لنډ وخت کې به د وسوالو په مکمله توګه پاک شي. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو 8 مشکوک کسان د یوه آسټرالیایي ښځې د تښتولو په تور نیولي دي. کیترن جین ویلسن په جلال آباد کې د زردوزي په نوم ټولنه درلوده چې له ښځو سره مرسته کوله. د ایران د کورنی چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی وایي د پارلماني انتخاباتو د دوم دور نتیجې به سبا یعنی د یک شنبه په ورځ اعلان شي. په ایران کې د جمعې په ورځ د پارلماني انتخاباتو دوم دور ترسره شو. او د بلوچستان په پښتنه سیمه لورلای کې نن د ټول پاکستان په کچه د فوټبال ټورنمنت پیلېږي. د یو ټورنمنت جوړونکي ظفر حبیب کوجیزی وایي له شاوخوا 40 کالو راهیسې په لورلای کې داسې ټورنمنت نه دی ترسره شوی. دا وایي د دې ټورنمنت هدف د ځوانانو له نشو او نورو ناوړو کارونو د راګرځولو یوه هڅه ده.
مشال رادیو ته غوږیستې اوریدونکو د خبرونو لنډیز مول عبدالحی کاکړ اوریدو په دینی مایکې ستاسو لپاره یو شمېر ریپورتونه لرو. دا به هم وری چې د پاکستان د ټولو فوټبال لوبډلو ټورنمنت په لورلای کې پیلېږي او همدارز د فوټبال امن ټورنمنت په اړه هم ریپورت لرو. خو لومړی د اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي رابع اکرم خان ته وکشي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پانامه اسنادو معاملې په اړه اوس هم حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ بحث روان دی. ادارې وایي د تحقیقاتي کمیشن په اړه د چیف جسټس فیصله به سوي دا به سبا معلومیږي. خو قومي احتساب بیورو خاموشۍ سره کرپشن کې ککړ سیاستوالو او ریټایرډ پوځي افسرانو او بیوروکریټس خلاف تحقیقاتو لپاره عملي اقدامات شروع کړي دي. ادارې مخکې لیکي د قومي احتساب بیورو وجود کال 1999 کې هغه وخت مخې ته راغلی و چې کله د هغه وخت حکومت دا دعوه کوله چې پاکستان د کرپشن له وجې ناکامه ریاست رسیدو پور رسیدلې دي. ادارې وایي قومي احتساب بیورو یا نیب یوه خود مختاره اداره ده. د دې مقصد سرکاري دفاعي او پرایویټ شعبه کې مالی بد انتظامي اقتصادي ترهګري او د کرپشن خاتمه کول دي. ادارې وایي تر اوسه پورې نیب 40 اربع ډالر د کرپشن په کیسونو کې ترلاسه کړي دي. خو په نیب دا تنقید هم کیږي چې د دې کاروایانې د اپوزیشن خلاف وي. ادارې په وینا د نیب کار نور هم مؤثره جوړول لپاره ضروري ده چې دا اداره نور هم په اختیار جوړ کړی شي او د هر قسم سیاسي مداخلت نه آزاد کړی شي. ادارې لیکي نیب اوس هم د ځینو غټو کیسونو په پلټنو کې مصروفه دی. که دا با اختیاره جوړه کړی شي نو بیا د پاناما اسنادو غوندې معاملو لپاره د عدالتي کمیشنو او تحقیقاتي کمیټیانو د جوړولو ضرورت به نه وي. دې لړکي حکومت او اپوزیشن ګوندونو له د قانون سازۍ په شمول ټول ممکنه اقدامات وچتول پکار دي چې د احتساب سلسله روانه وي. هم د درغلیو په موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پبلکس اکاونټ په کمیټې کې د حساب کتاب جاج اخیستونکي افسرانو دا انکشاف کړی دی چې یو پخوانی د مذهبي امور وفاقي وزیر د حاجیانو لپاره په موبایل فونونو 9 کروڑ روپے خرچ کړی دي او دا رقم د حاجیانو د فلاح او بهبود د فن نه خرچ کړی شوی دی. خو حاجیانو ته د موبایل فونونو ورکولو هیڅ تصدیق نه دی شوی. ادارې زیاتوي ماضي کې هم داسې کیسونه مخې ته راغلي وو او په مختلفو طریقو کرپشن شوی وو، خو اوس چې دا نوې معامله مخې ته راغلې ده نو دا زموږ اخلاقي اقدارو سره نه ښایي چې د حج غونډې مقدس سفر کې هم درغلي وکړی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چشمه لفټ کانال په منصوبې کار د راروان کال نه د شروع کولو اعلان کړی دی. د دې منصوبې په مکملېدو به خیبر پښتونخوا ته د خپلې برخې مطابق اوبه ملاویږي. دریا وایي مشترکه مفادات کونسل د دې منصوبې منظوري ورکړې ده او د دې منصوبې لپاره 50% برخه به صوبه ورکوي او 45% به وفاق ورکوي. ادارې لیکي د پخوا په شان دې ځل به هم منصوبه شروع کېدو په اړه د بې یقیني صورتحال وي، ځکه چې وفاق او د صوبې ذمېواره محکمو ترمنځ د رابطې کموالی دی. ادارې لیکي 45% برخه د وفاق نه په وخت راوتل او 50% د صوبې نه میلاویدل به یو اوږد دفتري عمل وي. ادارې اخیره کې لیکي که حکومت دا منصوبه کامیابه جوړول غواړي نو د دې په هرې مرحلې به نظر ساتل وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال لړیو ته وګورئ، ان بی سی وی پانی د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې ده. وی پانی لیکي هند وایي چې په پنجاب صوبه کې بعد لیزر ټیکنالوژي دیوالونه دروي او مقصد یې دا دی چې سیمې ته د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. بلخوا سټیفټر کمنټری نومي څېړنیز مرکز په افغانستان کې په دې وروستیو کې مهم واقعاتو په اړه لیکنه کړی دا او وایي چې د هیواد راتلونکي ورسره تړلې دي. د مقالو غټي برخه لمليه امیرزاده ورو.
ان بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي د پاکستان او هند پوله د نړۍ له خطرناکو سیمو یوه ده چې تر ټولو زیاته پوځي ده. د هند سرکاري رسنۍ پنجاب سټیټ خبر ورکوي چې دغه هیواد د وسلوالو او نورو یرغلګرو د مخنیوي په خاطر د لیزر ټیکنالوژي لرونکي دیوالونه ودروي. روان کال د دواړو هیوادونو ترمنځ مذاکرات تر هغې وروسته وځنډېدل کله چې د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز وسلوال برید وشو. هند جنوري د دویمې نیټې برید لپاره پاکستان تورن کړ چې وسلوال یې دې ته پرېښودل چې هند ته په ورننوتو سره حمله وکړي. د رپورت له مخې د هند په پنجاب سیمه کې به 45 لیزر دیوالونه ادرول کیږي. دغه ټیکنالوژي په پدا ډول استعمالیږي چې د لیزر رڼاګانې به پر سیندونو او غرونو متمرکز وي او هغه وخت به په الارم غږیدلو سره خبرداري ورکوي چې کله څوک دغه سیمې ته داخل شي. بلخوا سټریټفورډ کامنټري څېړنیز اداره لیکي په افغانستان کې په تیرو څلورو اونو کې څلور مهم واقعات شوي دي چې د هیواد له راتلونکي سره نیغ په نیغه واسطه لري. یو دا چې د هند، پاکستان، چین، روس، سعودي عرب او امریکا په ګډون د 14 هیوادونو استازي په نوې دلی کې د ایشیا زړه کانفرنس لپاره راټول شوي دي. دویم دا چې د اپریل پر 12 د طالبانو د سپرلي عملیاتو شروعات شو چې د روانې میاشتې پر 19 په کابل سنمرګ برید کې 48 کسان ووژل شول. دریمه دا چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اپریل په 25 د هیواد ولسي جرګې یا قومي اسمبلی ګډ اجلاس ته وینا وکړه او پکې یې په خپلې ستراتیژۍ کې د بدلون نقطې په ډاګه کړې. څلورم دا چې د اپریل په 28 د طالبانو د قطر سیاسي دفتر یو 2 کسیزه پلاوی د خبرو اترو لپاره پاکستان ته لاړ. اداره لیکي دا هر څه په داسې حال کې کیږي چې نړیواله ټولنه د هغې شخړې هوارولو هڅې کوي چې دواړو لوریو یې په دې وروستیو کې د خپلو بریدونو د زیاتولو ژمنه ښودلې ده. د ادارې په خبره په دې کې د یوې خواوې کامیابي به یوازې په یوه خبره تکیه نه کوي، بلکې د هغو عواملو په اجتماع به یې انحصار وي کومو چې افغانستان ته چیلنجونه ورپېښ کړي دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال رادیو ته وګورئ. په ایران کې د جمعې په ورځ خلکو د پارلماني ټاکنو په دویم پړاو کې رای واچولې. د ایران په پارلمان کې یو ګوند هم غوڅ اکثریت نه لري. د جمعې د ورځې ټاکنې بعد د پارلمان بڼه او د طاقت توازن بدل کړي او که څنګه په دې اړه د مشال ریډیو د خبرو مرکزي څانګې رپورټ له ګولې اورو.
په ایران کې د اپریل په 9 د پارلماني ټاکنو د دویم پړاو کې سره ویشلي سیاسي ګوندونه له یو بل سره مخامخ شوي. دو میاشتې وړاندې په ټاکنو کې سخت دریځو ډلو غوس اکثریت نو ترلاسه کړی. د ایران د قانون ساز اسمبلی 290 کو لپاره رای په داسې حال کې اچول شوي چې ولسمشر حسن روحاني اصلاحکارو او منځلارو اتحادیانو د بریا لپاره هیله مند دي. دې سره به محافظه کارو اختیارات هم راکم شي. د ټاکنو دویم پړاو به په اسلامي ریاست ایران کې پر مهمو فیصلو څه اثر نه پرېباسي، ځکه چې په هغه هیواد کې پر مهمو قومي معاملو د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی کنټرول دی. د کړکیچ نړیوال ادارې سیړنکال علي ویز وای د پارلماني ټاکنو لومړی پړاو نتیجې واضح نه وي، خو د دویم پړاو ټاکنې به د قدرت توازن معلوم کړي. د رویټرز خبري ایجنسی د شمیرن له مخې د فروری میاشتې ټاکنو کې د 290 کسیزه پارلمان کې محافظه کارانو 112 څوکۍ ګټلې وي، اصلاحي او منځلارو 90 څوکۍ او 90 څوکۍ آزادو ګټلې وي. دا ښیي چې دا د اصلاحي منځلاري کمپ په ځانګړي توګه د پام وړ ګټه وه، ځکه چې په اوسني مقننه کې دوی لږ استازیتوب لري. اصلاحکارو په تیر 2012 کال کې پارلماني ټاکنو څخه بایکاټ کړی وو، ځکه چې حکومت اپوزیشن ګوندونو پر ضد عملیات کړي ول او ګڼ شمېر کسان یې نیولي وو او پر هغوی تشدد کړی وو. په ایران کې اخري ځل د اصلاح غوښتونکو او منځلارو په پارلمان کې د زیات شمیر استازیتوب په 1999 کال کې وو. په هغه وخت کې د اصلاحکار ولسمشر محمد خاتمی لومړی دوره وه.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش، په لنډو سپو 2013، 15,300، 15,000 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د هغو وسلوالو مخالفینو لیست چې د افغانستان محکمو په اعدام محکوم کړي تر اوسه ولسمشر ته نه دی رسیدلی. ولسمشر د دوشنبه په ورځ په ملي شورا کې د وینا پر مهال د هیواد له عدلي او قضایي ادارو غوښتي وو چې د مجرمینو لیست د حکم د تطبیق د لاسلیک لپاره دته واستول شي. په کابل کې د ملي امنیت د یو ریاست پر ودانۍ له خونړۍ حملې وروسته یو شمیر چارواکو او فعالانو غوښتنه وکړه چې په اعدام پر محکومو طالبانو باید د اعدام حکم تطبیق شي. نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې.
جمهوری ریاست وایي د محکمو لخوا په اعدام د محکومو طالبانو لیست چې ولسمشر له عدلي او قضایي چارواکو غوښتی تر اوسه د ولسمشر دفتر ته نه دی رسیدلی. په کابل کې د ملي امنیت د یو ریاست پر ودانۍ د اپریل د 19 نیټې له برید وروسته د ولسمشر د یو نږدې همکار احمد ضیا مسعود په ګډون یو شمیر چارواکو او فعالانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی د ورور انس حقانی په ګډون په زندانونو کې د طالبانو مشران اعدام کړي. ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د دواړو خونو په ګډه غونډه کې د وینا پر مهال د دې لیست غوښتنه کړې وه. ټاکل شوی و چې دا لیست د پنځشنبه په ورځ ارګ ته واستول شي، خو د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې به دا لیست د ولسمشر دفتر ته ورسیږي.
لیست ارزول شوی دی او تقریبا نهایی دی. په دې نږدې ورځو کې به د ولسمشر میستر ورسیږي. دا ټول هغه کسان دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ور باندې د اعدام حکم استلای دي.
د افغانستان په زندانونو کې په اعدام د محکوم او وسلوالو مخالفینو د شمیر په اړه کره معلومات نشته. دا هم نه دروخانه چې د مخالفینو کوم شمیر جګپړي مشران به په اعدام محکوم شوي وي او چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار پر روانه اونۍ کې د دې جرګې په غونډه کې وویل چې دا مهال 500 پر زیاتو کسانو د اعدام حکمونه صادر شوي دي. مسلمیار هم د دې حکمونو تطبیق د هیواد د امنیت لپاره مهم وباله، خو د بشري حقونو کورنۍ او نړیوالې مؤسسې حقيقي مجرمینو ته د سزا ورکولو په برخه کې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو پر وړتیا او مسلکي صلاحیتونو شک لري. همداراز فساد هغه بل ستون زده چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه تر نورو ادارو زیات پرې تورن دي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
مشال ریڈیو تا اغواگ استی د افغانستان د لوګر ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یاد ولایت په خونځیو یا تعلیمي ادارو کې د جنکو شمیر ډیر شوی دی. دوی زیاتوي چې د لوګر په ټولو ولسوالیو کې خونځي پرانستی دي، خو د تدریسي امکاناتو او د ودانیو له لحاظه په مرکز کې اهم پوره ستونزې موجود دي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د لوګر ولایت پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یاد ادارې لخوا د خلکو د هڅونې او تشویق له لارې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو شمیر ډیر شوی دی. دوی زیاتوي د یاد ولایت خلک د علم او زده کړو سره مینه لري، او له همدې کبله حتی په ناامنو سیمو کې هم ښوونځي نه دي تړل شوي. خو د وسایلو او امکاناتو له لحاظه د ښار ښوونځي هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د لوګر د پوهنې رئیس انجینیر اکبر ستانکزی وایي چې دوی د خلکو سره خپلې اړیکې ډیرې کړې او هغوی هڅولي دي چې د زامنو په شان لوڼې هم ښوونځیو کې شامل کړي.
ریاست معارف د مشرانو او قومي سپینګیرو سره په هماهنګۍ باندې په دغه کار کې اقدام کړی دی، او موږ ډېر کوشش کړی چې خلک سره رامنسجم کړو او د خلکو په منځ کې کار وکړو، تر څو پورې دغه پروګرام ته موږ خلک تشویق کړو
د لوګر د پوهنې رئیس وړاندې وایي چې د علم او پوهې سره د سیموالو ډېره مینه د دې لامل شوې چې حتی په نامنو سیمو کې هم ښوونځي ونه تړل شي.
د پوهنې په برخه کې امنیتي ستونزې نشته. زموږ په ټولو ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې هلکان او نجونې خپلو مکاتبو ته ځي. د دوی لپاره نه کوم ګواښ شته د حکومت د مخالفینو لخوا. د لوګر په ولایت کې ښوونځي تر اوسه پورې نه دي تړل شوي، نو انشاءالله موږ امیدوار یو چې دغه مشکل به په آینده کې هم رفیق نشي.
د لوګر د وی مرکزی لیسیز د کوونکې خپل اساسي ستونزې داسې شریکوي.
زمانم رانی حقمل ده. الحمدلله زمونږ د خوانځي وضعیت ښه ده. استادان هم خو درس ورکوي په ساتو راځي مونږ ته. په اساسي توګه زمونږ مشکل چې دی یو هم ده چې مونږ د زده کوونکو لپاره ځای نه لرو. ټول زمونږ زیاتره شاګردان چې په بیرون کې کینی په مار کې دي، هم دې لپاره زمونږ اساسي مشکل چې دی یو د خپل سنفونه دي چې نه لرو او ځای لږ ده.
د بی بی امینه لیسې وطن خوونکې وایي چې خلک په اقتصادي لحاظ کمزوری دی، نو باید حکومت دوی ته د زده کړو ټولې اسانتیاوې برابرې کړي.
کمپیوټر کتاب هست، کتابچه هست.
په ښوونځیو کې د کتابونو او کتابچو کمښت دی. ګورئ موږ یوه داسې ټولنه یو چې د اقتصادي لحاظ ډېر کمزوري یو، نه تاجر شته نه خیمه شته. نو زما هدف دا دی چې باید پوهنې ته ډېره توجه وشي تر څو ځینې خلک له ورانکارو کارونو لاس واخلي. دوی ادوانی ورده د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي ښوونکي او زده کوونکي د سرپناه په ګډون یو شمېر ستونزې داسې مهال رابرسېره کوي چې د نوي ښوونیز کال په پیل کې په یاد ولایت کې د زده کوونکو د مرستې صندوقونه جوړ شوي او هر ورځ پکې زده کوونکي د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو لپاره یوه یوه افغانۍ مرسته اچوي.
رپورټ مو اوریدو د سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږ استئ. د هارون بادشاه په غږ کې د خوندور سندره اورو.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روان ورو زیردا شد آمد او کیسه زمانا سر سری دا آخر که روان قاتل خبر کی زندگی دا آخر که روان خواتا جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کینا بلخوا سندرے آوا شکیدہ آو خار کے روان قاتل خبر پہ جی زندگی دا آو خار کے روان
په سلام پښتونخوا خبرونه کې مو د هرم بچا په غو کې سندره اوریده زو خبر ایجنسی ته د جمعې په ورځ د خبر ایجنسی په لوړګي کې د امن په نامه د فوټبال ټورنمنت پای ته ورسېده په فاینل لوبه کې پاک شینواری فوټبال لوبډلې فامید لوبډلې ته ماتې ورکړه که څه هم لوبغاړي ډېر خوشاله وو خو دوی مشاله ډوته ویل چې د لوبو میدانونه یې ډېر خراب دي او حکومت دې ورته سم کړي په دې موقع لوبغاړو ته انعام ورکوونکو چارواکو ژمنه وکړه چې میدانونه به ډېر زر جوړ کړي زموږ خبریال وایي په دې ټورنمنټ کې څلور دېرش فوټبال لوبډلو برخه اخیستې وه د فاینل لوبې کتو ته په زرګونو خلک ورغلي وو د مشال ډیو خبریال فرهاد چینواری هم دغه لوبې ته ورغلی وو دا رپورټ یې رالیږلی
د لوبو ځای تنظیم خیبر سپورټس کلب لخوا د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د امن فوټبال سیالي سرته ورسېده په دې سیالۍ کې خواوشا څلور دېرش فوټبال ټیمونو برخه اخیستې وه او د پای لوبه یې پاک شینواری فوټبال کلب وګټله او فامید فوټبال کلب ته یې په یو ګول سره ماتې ورکړه دې لوبې ته په زرګونه خلک راغلي وو د فوټبال دغې لوبې په مهال ځایي لوبغاړو د پولیټیکل چارواکو د یو سټیډیم جوړولو غوښتنه وکړه په دې حکله د فوټبال وتلي لوبغاړي عتیق شینواری مشال ریډیو ته وویل
دا ګراوند د گیم قابل نه دی ټول نمخې زوم ته ګراوند ډیره غټه مسله ده په دې ګراوند کې فوټبال زده کړه ډیره مشکله ده چې څوک پکې زده کړي موږ زده کړې ده پکې یو لږ ډیر مخکې تللي یو پته نشته قدرتي ټیلنټ باندې به تللي یو ګراوند ډیر ضروري دی نو یو اکیډمي ضرورت دی چې موږ ته دا اکیډمي هغه شي بل دغه ګیمونو په وجه باندې موږ ټول یو بل پیژنو ډیر ښه امن پکې راځي
او یو بل لوبغاړي عنایت الله خپل احساسات سداسي شریک کړل
او موږ ډیر خوشاله یو موږ د ټورنمنټ کې فائنل ته رسیدلی یو او ډیر خوند تر خلک اخلي ډیر غټه من راغلی دی ګیم سره بس موږ خو اراده ښه لوی وی خو یو څو خبرو څو شینو لاس موږ کمایشته ګراوند کمایې موږ سره او ډیر شوقیان دي مخکمه اراده دي چې مخکې لاړ شو موږ انټرنیشنل پلیران جوړ شو او موږ ته مخکې سہولت راشي
د فوټبال د فائنل لوبې په وخت د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود هم موجود وو او دوی د دې سیالۍ ستاینه وکړه او د سټیډیم جوړولو وعده وکړه او وی ویل
زه هویم جی چې دا هو ډیر د خوشحالۍ خبره ده او زما زړه ډیر زیات خوشاله ده چې د خلکو ته ګورو د گیم ته ګورو او په هغه کې ضروری ده دا ان شاء الله چې موږ مزید دا ګراوندونه خکو زما خپل زړه چې دا سونه خپل کلاړیان دي او دا سونه انټرنیشنل پلیئرز دي نو مسله دا ده چې دا پکار وچه شوی وو خو ان شاء الله موږ به خپل کوشش کوو چې دا زر تر زره په سناسه طریقې دا د خنه خکو ان شاء الله
پولیټیکل چارواکو په دې لوبه کې ګډون کوونکو لوبغاړو ته انعامونه ورکړل او دوی لپاره د مالی مرستې اعلان هم وکړ فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
له خبر ایجنسی زو بلوچستان ته د بلوچستان په پښتنه سیمه لورلای کې نن د ټول پاکستان په کچا د فوټبال ټورنمنټ پیلېږي د یا ټورنمنټ جوړونکي ظفر حبیب دیزه وایي له شاوخوا څلیرشتو کلونو راهیسې په لورلای کې داسې ټورنمنټ نه دی ترسره شوی بوروال کاکړ له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې یې ورڅخه پوښتلی چې په دې ټورنمنټ کې په ځانګړې توګه کومي مهمه لوبډلې برخه اخلي او کنه د ټورنمنټ جوړونکي وایي
دا د آل پاکستان دی نواب زادری از خان پرنامه دی د آل پاکستان کمان تقریبا دا چې 40 کمان به سکیا کیا پدا کی ڈپارٹمنٹ او کلبانمست
غزفر صاحب مشهور ټیمان کتا سود پاکستان یاد کی چلور لای ترازی ال تب پدی ټورنمنٹ کی برخه خي
پدا کی د ڈپارٹمنٹ ټیمان دی نیشنل بینک دی نیشنل بینک اف پاکستان پاکستان ایئر فورس دی گیس کراچی دا پی ڈبلیو ڈی کراچی دا پاکستان پولیس دی وابدا کوئٹا دا سٹیٹ لائف پاکستان دی دا کلبان دی اجی خیبر پښتونخوا ته دی بی ای پی سواتی ینګ جمرود پشاور دی ینګ الیون بنو دی میران شاہ دی لکی کاروان لکی مروت دی دا ٹانک سے جی لسند سبیا عبدالرحمن شہید کلب جیت آبادی لال بخش میموریل کراچی دا غازی کلب جیت آبادی اعظم سپورٹس کراچی دا دا سل دول دا پنجاب سے جی وابدا ملتان اسلام آباد سینٹر اشرف شوگر مل دا بلوچستان سے جی مسلم کلب چمن بلوچ کلب نوشکی افغان چمن افغان سپورٹس کوئٹہ اے کے ایف سی کوئٹہ ملک احسن نوشکی خیبر افغان جوب ہزارہ گرین کوئٹہ باچا خان کلب لورلائی قلعہ مامڈن پشین پرنس کلب لورلائی دا چمان بگن تاکہ اخداغت بات مادر وہ شول بھائی سے بدا کی نور کلبانم سف
دا دیل پارا تھا سو چمری خوشحال ہے از دا دخل گل پارا چمری ضروری دا چی دا ٹول پاکستان پساتا پا لورلائی رنگزائی کی یو ٹورنمنٹ تاثرہ جوڑ کرے دے
دا ټورنمنٹ خو نو زما د سر مقصد دوول دا دا د ریاض خان په یاد کې موږ ایسه دي ریاض خان خو ډیر خوش اخلاق د هر تړي په کار راتلونکي سره وي نو د دوه د شهادت په بعد کوم خلا پیدا شول هغه په ډیر مشکل باندې ډکه چې دوم زموږ مقصد دا وي د لورلای کماله کې د مشګرته د علاقې د بلوچستان د پښتانه د کماله کې د دهشتګردي په حوالہ د بازار کې وګوري ګډ له ایرانیان څخه دي نو مقصد مو دا وي د لورلای د ځوانانو په مشه ماحول
تاسو سمری تا اکول ری چه سمری خلق رازی پا بوری کی اپا لورلائی کی دی لوبو کتلو تا
دارنګ وخت ایونت په لورلای کې تقریبا څلور وسکال مخکې شوی دی په دې ناوی کې چې داغه بعد په لورلای کې دارنګ یو ټورنمنت هم شوی نو په داسه به د شاوخوا د علاقو د کوي څنګه وي د زیارت د تګ مطلب آسان وي نو په هغه کې زموږ را کال چې 10,000 تر 20,000 دوی نه خپل به راځي د کتلو ته ګوري
ظفر صاحب دغه ټورنمنت چې تاسو کوم منعقد کړی دی جوړوي دا اصلا د کالج گراوند دی په بوري کې د فوتبال دومره مینوال دی او په شاو خاصمو کې خو بوري د فوتبال سټډیم نه لري دا تاسو هله لري چې حکومت به تاسو سټډیم جوړ کړي یا تاسو په پام کې لري چې هغه ته وایست
که وڅ کی دارنګ یا سرکار ودا ته توجه ورکړي ګورنمنت ودا ته توجه ورکړي او دارنګ یو سټډیم جوړ کړي خو ډیر څه خبر وي ډیر مطلب د لورلای د فاره د هغه ګرونه آی بیا کالج والا چې موږ یې سوی پربندې کې چې موږ یې سوی ورکړي دا اوس هم موږ ریکوست کړی دی او پرنسپل ته هغه مهرباني وکړه چې موږ ترا کړی دی او موږ یې لګیای که دارنګ یو د پلیرانو د فاره یو د فوټبال د پلیرانو د فاره یو سټډیم جوړ شي نو دا به ډیر څه خبر وي
ادرن خو د بلوچستان په پښتنه سیمه لورای کې نن د ټول پاکستان په کچه د فوټبال ټورنمنت پیلېږي د فوټبال د دغه ټورنمنت جوړونکو خبرې تاسو ورودلې د سلام پښتونخوا خبرونې اخیری شېبې دی راځي چې د اسحاق خان په غو کې د خوندور سندر وورو
چکھوں بہے دلمر دتن دیور دے دمل کینو شوند زور دے دادلمر دتن دیور دے